Eichmann.
سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د دې او سات خبرونې مطالب طالبان وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده
اسلامي امارت د هیڅ سره دښمنی نه لري سره نن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمنی پای ته رسیدلې ده
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل خبره کوي نړیوالو مرستندویو مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ دی
و باورئ چې د طالبانو له راتګ سره په خوست کې د مخابراتي شبکو په فعالیت کې ستونزې راغلي
د پرون رئیس په خوست کې په ټول ښار کې د ام ټی ان یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي
په افغانستان کې د رسنیو نوی وضعیت ته هم کتنه کوو په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته امریکا وایي چې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو د استلو بهیر په دوو نیو کې بشپړیږي امر الله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي بشپړ خبرونه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي افغانانو او نړیوالو ته د یو منلي نظام او هي حکومت ولید د جوړولو لپاره په کندهار کې لځي مشرانو سره سلام مشورې پیل شوې دي د طالبانو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا خیر الله خیرخه د څرګندونه په کندهار کې کړې دي د طالبانو مرستيال او د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي مولا عبدالحکیم اخون ملا فاضل ملا خیر الله خیرخه او ملا عبدالسلام حنفی تیر شپه کندهار ښار ته ورسیدل په دې اړه جزئیات د خبرونې په دوام کې راځي د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو پورې بشپړ کړي د پنټاګون ویان جان کربی پرون سه شنبه په واشنگټن کې وی خبري غونډه تویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګره د امریکایانو د استلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل کربی زیاته کړه چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کیږي امریکایي چارواکو پرون وویل د امریکا پاوز تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او د هغو کورنۍ پکې دي په ډیر لسو الوتنو کې له افغانستانه ایستلې چې لدې ډلې یو لسو کسان یوازې پرون انتقال شول د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودری فواد حسین ویلي چې هیواد به له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړه هغه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل
په افغانستان کې طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره باید یو سیمه ایز او نړیواله پریکړه وشي موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی په رسمیت وپیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ایزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یې یوه پریکړه کیږي
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نویې میلسیزې په دوهم نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمني پرسمیت پیژندلې و د پخوانی دولت د ولسمشر مرستیال امر الله صالح ادعا کوي چې دای د افغانستان د جمهوریت ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلی صالح تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپږمه ماده کې ویل شوی دی چې د ولسمشر په غیابت استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال ته ورځي. ښاغلی صالح په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعاده کولو لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. امرالله صالح دا ادعا څو ورځې وروسته له هغه کوي چې د پخواني دولت رئیس اشرف غني د یک شنبې په ورځ له هیواده ووت او طالبانو کابل ونیو. جرمنی یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې خلاصې پرېښودې. په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته واوښتل. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړ وه چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د لیتوانیا له صدر اعظم سره په برلین کې په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. د هیواد له دې مخکې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبې وویل چې تېره اونۍ د روسیې سفیر احضار کړ او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پرېکړه یې ورته اعلان کړه. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې هیواد یې چمتو دی د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګورشیکا په غبرګون کې ویلي چې مسکو به ورته اقدامات وکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی ملا خیرالله خیرخا وی افغانانو او نړیوالو ټولنې ته د یو منلي نظام او ښې حکومت ولۍ د رامنځته کولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د طالبانو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي تیره شپه کندهار ته ورسېدل. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو مرستیال او په دوه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سې شنبې په ماښام کندهار ته ورسېدل. له دې طالب مشرانو څخه ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو څو ساعته وروسته په یو خبري کانفرانس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ملا خیرالله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پر وړاندې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته وځي باندې ان شاء الله موږ ژمن یو، موږ د افغاني علیا عناناتو پرونا کې او دغه رقم د اسلامي اصولو پرونا کې د دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو، هم ان شاء الله موږ امید لرو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې ان شاء الله دنیا په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وښيي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې څه روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي، امید لرو چې نور به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیرالله خیرخوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کډرونو ته اړتیا لري او د ویشي حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
چې څنګه اول مر قندهار ته راغلی هم د دغه ځا سمور والو چې د حکومتداري په حق باندې به هم سر به سبان ان شاء الله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کیږي هغه د پاره چې ډیر عاجل او ډیر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري د پاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه بستا سره ان شاء الله شریکو او دا به ډیر وخت نه نسی او ډیر ژر به ان شاء الله دغه د پاره کار
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفی وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواد د وتلو اراده دي نه کوي او له دوی سره دي په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش ما ای است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول ان شاء الله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم ان شاء الله به هم یک جا وطن خدا آباد کړو.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امر الله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دی د جګړې اعلان نه کوي.
لکه څنګه چې وامورې دل طالبان وایي په افغانستان کې جګړه نور پای ته رسیدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړو افشوي او په نخه بن شي. تم دا خبره زبیح الله مجاهد چې لید مخ کې لرسنیو سره د طالبانو د پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو لواکمنې دورسته په دې خار کې په خپل لمړنی خبری کانفرنس کې وکړي. ښاغلی مجاهد وویل خځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په دې هیواد کې ځان خوندي وبولي. له کابل دا خبری کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و خو جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبری کنفرانس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسیدلې او دوی نور له هیچ چا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچ چا سره دښمني نه لري، سره له نن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسیدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده صحیح ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر پخواني حکومت پورې تړلی و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ وافه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ وافه شوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفو شوي دي او دغه عفو خاص دی لپاره وسی موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکي او د جګړې عوامل باقی پات سي.
ښاغلی مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نه شي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راستنه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریځ ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هیواد له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل اسلامي امارت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. زبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هیوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي. له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوی دغه بهیر رسما د روانې اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنې دو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیر شپه کندهار ته ورسید.
لبلې خوا د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وای غوړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریا مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. په همدې حال کې د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې کچېرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند د غړو خبرې ناکامې شي، نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر څخه د طالبانو پر ضد مقاومت پیل کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته ویل کچېرې خبري نتیجه ورنه کړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یو ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. خغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ډیری ځوانان هر ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کېږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماقام تر 2 پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 4900 9400 1900 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په 2 د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړي. رسره وسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور مطالبه هم لرو. خدا شیبه احمد شیبر د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
انډیپندنت رسپانه پښتنه کوي طالبان څوک دي او څنګه د افغانستان کنټرول تر لاسه کړ. تر دې سر دکلاندې دا رسپانه لیکي روس تر دې چې طالبانو د اکشن بی پروس کابل شهر ونیو افغانستان یو ځل بیا له یو ګډوډ حالت سره مخامخ شو. ورسپانه بیا د طالبانو په خواني رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سی په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې استلې وي، امنیت ټینګ کړی وو، خو د شوزو د کار او زده کړو مخې نیولې وه. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخیره کې انډیپندنت لیکي طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله سیره ترې څرګندې شي او دوی منلې چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو ورسپانه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بیرته د نویمې لسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستنه شي. همدا ورسپانه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي د هند پر حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه به هندوان او سیکانو باسي. د ورسپانې په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنۍ آنلاین ویزا به هر افغان ته پرته له دې چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوی وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه، خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی د هیواد د خپل سفارت ټول کارکوونکي د سیشنبه په ورځ په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي وروسته تر دې چې جو بایدن د 2020 کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو، د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته یې غېږ پرانیسته. نیوزویک لیکي دې ته د لویدیز مشران خوشاله شول، خو د بایدن دا پریکړه چې ناڅاپي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ د لویدیزوالو خوشي خورې ورې کړې. د خبرونې په باور دا پریکړه به پر ټولو هغو هیوادو چې سیمه پریږدي اغېز وکړي. بشری ناورین ورته انتظار دی او د لویدیز لپاره نوی تروریستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشي pazadiradio.com او په دې ویب پاڼه کې د افغانستان د روانو جریاناتو په اړه تازه راپورونه او مطالب وګورئ. ورزو د راپورونو برخه ته او وروستی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د روان وضعیت په تیره د بشري حقونو او د ملکی وګړو د ژوند پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنری د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالی کمیشنری د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو مجازي کانفرنس کې ګډون کړی او په دې اړه بحث وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری وای د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو لخپل نفوس څخه کار واخلي ترڅو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنری وایاند روپرت کال ویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کراري لپاره لخپل امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یو این ایس سی آر وایاند شابیا مانتو وویل دا کمیشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري.
نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کسانو شمیر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمیر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلیدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkh ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawa ya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawi UNHCR us par hewadun ghak kwi che de hugu afghanan aw jabristan aw lo drawi che mukhke de nani wal khondtop mustahiq na de pejandal shawi د روختیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چې هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروویچ دغه راز وویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډۍ هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان ته تللی دي، څو په هغه کې معلومات وو چې آیا دا د پاکستان لاسوهنه ده او که دغه خلکو شرارت دی او د دې په باره کې وقوم او ملت ته پوره معلومات ورکړي چې دا کومه چاره ده، چې دا څه چل دي، څه کار، څه خبره.
جماعت اسلامي نه مې دا درخواست ده د مؤمنانو مسلمانانو عوامو سره ښه سلوک وکړي، ظلم ذاتیا چا سره ونه کړي، د خپل ملت خدمت وکړي.
سلام صاحب الله پان خبر کوم زمو پیغام دا د طالبانو ورو ته اول دل د سي د نشته د طالب په نوم راغلي د سمالي په سر کړه ده مسله غاړي ته چولې پته نه لګي چې طالب دی او کنه. ما چې د خپل یونیفورم معلوم شي، هر څه معلوم شي، اوس که غته کوړي کې ورو وسله غاړي ته چولې پته لګي چې طالب دی او کنه. ما د خپل یونیفورم معلوم شي که هر څنګه په هر ځای کې ګرځي کور ودان ښه اخلاق سلوک کوي او د بده مرغه باید دو په جامه کې ډیر کسان اشتغال کوي هر یو شي کې پاره چې دوه باندې په دې خپل سیستم هر صفه ده.
احمد الله د زابل ولایت منی اړه کوي دا د دې چې سره نو نظام د ټول ملت په خیر دین او د اسلام د دین د ملت په خیر طالبان زه هم مستند ده چې خپل خلک خپل ځای کې ونیسي او نور د غوډیو ته لا صوت د مسجد کوي او ټول کدي ټول افغانان په بری وستر وګوري او یو داسې نظام را منځ کې چې هم د مسلمانانو او هم د افغانانو خیر کړي. الله جل جلاله دې په ټول ملک شي د دې رهبري او د دې راتګ په خیر تمام کړي.
محمد اشرف د کابل نه مې اړیکه نیولې. قدرمنو د اسلامي امارت د راتګ سره هیڅ څنګه مدسه مشکل چې ده خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوې ده. زه په کوم موحد او ماحول کې اوسېږم زیاتره دلته دولتي کارمندان حتی د امنیت کارمندان د مونږ په خواني فوجان دلته اوسېږي. نو تر اوسه پورې چې دا ما چې شخصي د دوی سره کوم خبرې کړې دي او دینه مې پوښتنه کړې ده چې څه احساس کوي، نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ ډېر راحت یو، چې دا مونږ نه پوښتنه هم نه کړې او د دې کور ته هم څوک نه دی راغلي.
څه راځي د دروازې کې یو سوال لري باندې د فرض لپاره سختي موټر وغوډره او حتی تر موږ هم څنګه موټر ډیر وخت سوال تر باندې وګرځي ورته موږ د وایسه د اسناد له لور څخه یو کوم نو هم دې سره په دې خبره د حکومت ځوان لري ځکه چې دوی چیرې د ورکې هم څل کړو د ورکې هم د دې چې دا د دې خبرې د څنګه د ورکې د سمرخان باندې او زوړ دي، یعنی هغه باندې ټول ملت او د ټول خاورې او د ټول افغان ولس یو سره پانګ دی د سوال طالبان څخه غوښتنه دا ده چې وڅېړل شي چې د خاوره په زور ته پر شوي دي چې د شخصي کورونو او موټر د خاصو ولاړې شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو د دې لومړی برخې د خبرونې د لومړی برخې پای ته ورسیدو. د وخت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو او نور مطالب لرو. خدای شي په پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پنټاګون وایي د امریکا پاوز بل طالبانو سره په همغږي کې د کابل هوایي ډګر څخه د امریکایي وګړو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوه اونیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه پاوز 3002 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ دي په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مجر وایي کدا ټولنه د طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه پر رسمیت ونه پیژني بیا هم مجبور ده چې د افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي. د پخوانی دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوری ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلی صالح ویلي چې د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر کیږي. جرمنی یو ځل بیا پر بیلاروس تور لګولای چې لکډوالو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمنی صدر اعظم ویلي چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر له پله غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات لخپل خوري وایست. له دې مخکې هم مقدونیه یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو یو بل موضوع لرو. که څه هم طالبانو د رسنیو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه تر اوسه هیڅ راز خبره نه ده کړې، خو رسنیو وار لمخې په سانسور لاس پورې کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې تر اوسه د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور په اړه هیڅ رسمي سند یا بیان نه دی ترلاسه کړی. د دې بنسټ اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي دي چې رسنۍ د خپلو فعالیتونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي، خو په ځینو تصویري رسنیو کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د ښځینه کارکوونکو حضور کمرنګه شوی. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
لکابل لتریاک شمیرایي چې دولت مشر محمد اشرف غنی تر څنګهنو سیاسي چارواکو له وتلو سره په رسنیو کې هم د پام وړ بدلون راغلی. په یو شمېر رسنیو کې د ښځو حضور کمرنګ شوی او ځینې سیریالونه هم بند شوي دي. خو په کابل کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل، البته په دې شاسې هویت افشا نه سي، چې له هغه ورځ طالبان کابل ته ننوتلي موږ چې د ښځو حضور کم شوی دی. د خزینه وایان دی او خبریال حضور هم په ټلویزیونونو کې ډېر نه تر سترګو کیږي او غوښتنه کړې ده چې د هغه ډول رژیم په بدلېدو سره د طالبان خلک راضي کی او دا دی واضح کی چې طالبان آیا رسنۍ سانسوروي که خپل رسنۍ په خپل سر باندې اوس سانسور رامنځته کړی ده. چاپی رسنۍ هم له تیر دوه ورځو راپه دې خو خپل مطالب نه دي نوي کړي. الیاس نواندیش د اطلاعاتو روز د ورځپاڼې د آنلاین برخې مسول ازادي راډیو ته وویل، کابل ته د طالبانو راتګ اطلاعاتو روز ورځپاڼې د تیر په تیر خپل کار ته دوام ورکړی. د ویلي دي چې تر اوسه هم د موږ همکاران په دفتر کې شته او ټول خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د فرهنګي برخې مشر صدیق الله توحیدی وویل چې طالبانو ورته ویلي چې رسنۍ کولای شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. نو د ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه هم چې رسنۍ د خپل موارد سانسور کې نه کومه رسمي او غیر رسمي خبرپاڼه دوی نه ترلاسه کړي. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د آزادو رسنیو د فعالیتونو مخه به هیڅکله ونه نیول شي. مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ تر دې دمه هیڅ ډول مخنیوي نه دی کړی. له آزاد رسنۍ مو غوښتنه دا ده چې خپل نشرات ولري، همدارنګه راډیوي او چاپي ورځپاڼې او رسنۍ هم کولای شي چې خلک دې له تحولاتو خبر کا.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه ورسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور، افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولیز انتقال لورز رئیس په خوست کې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوی او د خار په ډیرای هټیو کې د مخابراتي شبکو د سیم کارتونو لپاره کریډیټ کارتونه ختم شوی دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د کریډیټ کارتونو په ختمېدو سره لخپلوانو سره اړیکې پرې شوی او د ژوند په چارو کې هم لستونز سره مخامخ شوی دي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سي خون کېدی. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپله ایم ٹی این پر کارت پسې ای زیرو پسې ګرد تاویدم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د ایم ٹی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، ترڅو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیا یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلک وایي د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوي. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یوازنی سیستم دا راځي چې د راکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو د سوالات بانکونه باندې لیارې په دلیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي او سره په دې موږ انتقالات په بانکې باندې کېږي د شخصي بانکونه باندې دا هم حدا ستونزه شته. تر هغه پر کم د صرفې د بانکونه باندې او سره د کریډیټ هم د فروشې باندې ان شاء الله چې دا خپل امنیت سره څه ده د دې سروباشي مرو مشکل نه دی. انتخاب درکېږي د مرکز نامه کېږي بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمن د چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټک شي. یوازې په خوست کې نه بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
ازادي راډیو لوونه تر وو آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې خیش په او راځي ولري. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې آزادی رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوده لري او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم، مرانده
کندهار پنځه سره پاډی کیږي کندهار د سرپوزي او خاطه چې زه په دغه کمرګن کې هغه ځینې برنګ شته د دې ځکه په شی دان سیو نه بل ورځې په چټکې کې خپل هغه ورځ ډوره زم نه ګن یو خاطه په دغه کې خو دې ټکان یې باندې نو په دغه ملکانو باندې چې دغه یاوایې هم کې برنګ چپره چې هم ستریم مستم کله چې سالي خبرنګار دراوته د خپل دې د سره نو وکړي
نو السلام علیکم دا دغه راډیو خبري اله ټول زور سره وغوښتي فلان ډیر عدالت مې خراب کړ
بل السلام علیکم زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ ځغ نشر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کی او اوس چې پاکستانیان د وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی یعنی په موجب وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس افغانستان پاکستان اشغال کړی دی افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کی لکه چې دا د ملت ځخ دی په ازادي په دې کې کوم ازادي رادیو په دې کې کوم قصور نه لري دا د ازادي د رادیو نظر نه دی دا د ملت نظر دی
السلام علیکم ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه ملګرو ته سلامونه مګر بل څه نه دا پیغام چې دا د پاره مرزخه مرسته د ایران څخه چاودېدون کې توې کې او بارود راړې د افغانستان خاورته له کوم چې دغه مخنیوي وکړي کني افغانستان مو متباو پر باد کې
درته راځي ټول کارکونکو محترم اوریدونکو السلام علیکم بعد سلام خدما د هله راځي د ازما پیغام پور کې سروان صاحب دا مشرف جنواري صاحب د ملي دفاع وزارت وایان چې دغه کمی سیمه طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نړۍ وي چې و نیولې دغه تایید یې او بیا د دغه را دی چې یادانه جنې وله تاسو دا خپل کار باندې د تاسو خبر ورکړي او دا تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا د ولستا سره نه منې پیدا کولای یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات او دا هله مو تاسو دا چې دا نو پیغام پوځي ته غوښته په دغه کې خبر کین نو نور مده شایسته وښمنه سلام علیکم
دا ازادي راځي چې ډېر مننه کوو چې تل د افغانانو د افغانو لیس ذهنونه روښانه کړی دي او افغانانو ته واقعیت بیان کړی دي نو زه ستاسو دلاري د افغانستان پر حکومت باندې د رښت کوم واقعا حکومت غواړي چې حکومت وکړي په دې وطن کې نو هغه دي اردو ته موټرسکلان ورکی ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري نو ورته دې موټرسکلان ورکی
بل سلام علیکم حضرت مروه په هنمال ولا ترور راغ موږ پیغام دی زمست سرنویش د مظلوم څخه ولې سات نه کیږي حکومت ته ورو ورو یا ته یا خدای ور لاسي دا یو سړی مو چې په شمر کې نه سي هغه هم ولا دی دی عیال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک ورو ورو دا دی چلی نو د دې مظلوم سره څه ولې اخیسته ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول د غدی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لا پاتو کې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا اندوار نو څو کم وخت روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشته مسوانا لا پاتو فوجي سره بس دا هم د لا پاتو یو امتحان مشته باندې نو بعد ما تور لا پاتو متوجي شو ته بیا وکړو کوم غره هو چې تاسو خو کړی وای کوه باید هغه تو سبا وکړو
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم واجد الله يم د کونړ ولایت نه د افغان پاو سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ الله دې در سره حساب وکړي ځکه چې د اردو سربازان شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایت نه کوي د فوج نوم دی وشرماو اله لرم چې زما ته عام نشر کړي والسلام
بله السلام علیکم د لوګر ولایت ازر رسالی بارکه می درته دا وروکه شان پیغام پری خوده چې دلته حالات ډیر کړکه چند ډیر ولس خو واجب په نره تکبیر څخه نره تکبیر باندې دی هغه دفاع نشي کولای نو هیله مونږ دغه دا وختنه مهمه دغه دا چې موږ ته خدای شي یو لار تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه نه دي لوړپور چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړېږي. او دا یو سلام پای رافات یو او دا هم دا سمو د مخکې بار کړې ده، د دې ساحې څخه انتقال کړې ده، دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي. مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضر غم ونه کړي نو بیا خو نور ورس هم مجبوره ده ځان ته د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم، هلی احترامات دادا غی جان و کاران و کارکون کو تباد که سلاما دا سنگا چلده که علمان وانی دا لخ وانی جنگ یا نیسی کت چیزه سرکیز دا مخصره چی کت شنو والی دا غیر یاد تناسته اشرف غنی نمی دا شده هلی دا جدا غیر کام والی نمی شید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عبدالله نظایم نظامی مدی مدی را سر تماس کم سیلی دا جزما پیغام نشر کریست. زه د امریکا یو څه د خواهش کوم چې نور د افغانستان ملت نه د نور خپل بمباری په پاتې مو وکړي، نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه ونه دوري.
سلام علیکم، دا نباسین د لریم د ایمن ولایت مرکز له شهدا ته سره د ټلیفون پر کار شوه څنګه په تاسو مزه غاورې د ایمن ولایت کې څنګه د جبري خان روان دی د مرکزی ادارې په دا غوښتنه د دایره مو چې یو څنګه چې همکاري وکړي د منلو په شار کې د طالبان څخه وګورئ کېږي او خلک وګورئ کېږي د ګناه یا وانونو وګورئ کېږي د مرکزي ادارې په مردا غوښتنه ده چې پر منل باندې توجه وکړي.
السلام علیکم، د کندهار وزارت نه خبره کوم، د نماینده په اسپانیا زموږ په خدمت کې چرچانو زخمي علم ځای په داسې کور کې پراته دي خالی ڈوڑی کتا پر
دا تاسو ما پر موږ نړۍ درې دی ولې دا خارجان اوس په دغه کې دا رسنۍ ته خبر نه ورکړي اڅ نه وایي چې دا اوس هغه بمبار پر چا کې دا سختمنو لري چې دا مړي دي چا کې دا پر څه باندې کې.
وعلیکم السلام، علیکم السلام، زه نصرت کندهار څخه خبرې کوم. ډېر بد حالات دي، خدای په یاد قران په یاد کې طالب دي کې حکومت دي مسلمانانو پر کورو بمباري شروع دي، کخان شروع دي، ممان شروع دي، رقم رقم سلاح استعمالی ارمان نخ پکے جی پجے مسلمانان وہ معلوم ہے کہ دست جس طرح وہ جار چھ رہا درس بالا درا سب کنی پوا سے سین نہ پر امور دا خواہش نے کچھ استفاد دی وچ بڑا دی اور لکی اگر سرحدوں نے نیون اور شارگوں نے نیون اور دوری چھ دس سال پر بازو کی مرتولا دے سر نہ یہ نیون اور جے خدا پر یاد پر سر بنے اور اور صدر ساعت مرمی پر اور یو دے کڈ گزری بلبل دے کڈ گزری تاسو په لاسه ورو د ټانکیری شي ټانکیری یو جواب نه لري.
سلام علیکم، ځان سلام ده نمرز ولایت دوران د ولسوالۍ سره په تماس کې ما دوران ولسوالۍ کې ډیر جنگ شروع دی د اختر ایسې ډیر مسلمانان آزاد.
زه محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته پرېږدم. د اصل لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډیر بد حالات کې دی ځکه چې ډېر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تیری بمبار کوي چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسو وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې طالبان څه کوي وروره دا خو د یوې خوا څخه بمبار شروع دی وروره ګرد ملکیان اسرائیلو بمبار کړل او یا حکومت وایي تاسو شار څخه اوس دی موږ به دا شار تصفیه کړو. شار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی د داخلې څخه خلک وځي نو هغه شار به دې تصفیه کړي.
په شهر کې خوروره د خپل کاو کورونو جلاګل د خلک چیرې لاس د سلطنت ځای کم دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د کندهار په ولایت کې په پنځه مناوې کې ډېر بد حالت کې یو. خدای دې خیر وکړي او د حکومت رئیس جمهور سره ودرېږي. السلام.
د ازادي راډیو او څور کارکونکو خدمات سلام یې. د نن نوم نه ښودلو په واجه باندې، ځکه زموږ دپاره نوم ښودل بیا په مشکل کې دی. د لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی، پر موږ باندې د بومونو باران دی. که طالبان نو مشران یې، پر موږ باندې دا د مرمیو باران بند کړي، او که د دولت مشران یې، پر موږ دا د بومونو باران بند کړي. زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې. زموږ کوم سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه. کاروبار نشته، هیڅ شی لا نشته. زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده، هر هغه څوک چې په دې کار کې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري، هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ دا هیله او آرزو ده.
السلام علیکم، د اردگان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. نو افغانستان د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې ولاړه ودانۍ نه لرو، څه چې ولسوالۍ هغه ټوله نړېدلې وي. او بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو، هغه ټوله چې دي په جنګو کې هوار شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت، یعنې د حکومت د نظمو سره مالي چې کوم یو حکومت کوم یو
جگڑہ روانہ کچیر ناورین دچ بمبار شروع جگڑا دشاط مابین سر جگڑا روانہ تھا.
بله، السلام علیکم. لمړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه نه بشا تکل ما د خوست ولایت له اول کنده کې پام ته د ټول افغانستان حمله دولتي چې هغه حمله وسله والو طالبانو خپل کوي چې د افغانستان د آبادۍ لپاره سوچ وکړي. ممنه د نورو خبرې ممنه راشه دلته کښېنئ. کومه نیمګړتیا چې په هر چا کې وي هغه افشا کړو. نور د افغانستان د آبادۍ لپاره فکر وکړئ، ترڅو به مو ماشومان، ځوانان، سپین ږیري، ښځې، بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د امنیتی وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ هم د اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره شریک کړي. لومړی مو له ښاغلي احمدزی نه وپوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څنګه چې تاسو اطلاع لرئ، د افغانستان دښمنانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅ کله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندوی پر وړاندې رواني. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بېساري دي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی کېدای شي تاسو ته او ټول اورېدونکو ته پوښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې که چیرې وګورئ، د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤلین، او د دې مهم او کلیدي قومندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو ترورستي شبکو مشران د دې قومندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبری په لاس کې درلودل هغه ټول مې نه جوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې تاسو قندار کې په هرات کې په بدخشان کې په غزنی کې په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښت دي او دا به زموږ مبارزه په جدي توګه
بله. احمد زای صاحب تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساری ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بیساری دي. همدا پرون کندوز او طالقان سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، ما اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړم په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. څه له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غوړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وزګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد زای صاحب ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي،
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دې ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښي. پاس د دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه کوي.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایدن وویل چې بي 25 الوتکې به بمبار کولای شي، دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
زمونږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته. په یو مورد کې نه، په لسګونه مورد کې نه، په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره، او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، اندراز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت ما رئیس جمهور لخوا نیولي تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډاډ ورکوي؟ خصوصا هغه ولس چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی، دا محل شاوخوا خارونو کې جګړه روان دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوې ده، او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي. که زمونږ توپچی برخه ده، که زمونږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي، او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زیو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.